درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د اوسنی رادیو د خبری مجلې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. په غزنی کې نن په یو چاودنه کې دوه ماشومانو ته مرشوب له واوښته. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل دا پیشه په اندړ ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې نا چاودېدلې مرمۍ وچاودېده. د ده په وینا په دې پیشه کې یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. د راپورونو له مخې په نورستان او غزنی کې سیلونو لشتر لژه څوار لستانه مړه کړي او ډیر مالی تاوانونه یې اړولې دي. د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې د سیل له کبله نه تنه مړه شوي او نه نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیل له کبله د کوردار په نوم پل ویجاړ شوی دی. له بلې خوا له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې تیره شپه په دغه ولایت کې د سختو بارشونو سیل او توپان له کبله 15 تنه مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي د اختر په دوه ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. دغه وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور ازادي رادیو ته وویل
الحمدلله اختر ډېر په خوښۍ او په آرامۍ سره روان ده. هیڅ امنیتي ستونزه په ټول هیواد کې نه لرو. خیر او خیرت امن او امان ده الحمدلله.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوه مورسته. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکاري د چوکاټ تر رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لازیات تحلیل لپاره لزان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو لک لزره کسیزه اردوی جوړه کړې ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتونو او سیلونو لکه بل پلسکونو کسان مړه او په سلګونو نور به کور شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیاء الله لایګو ویلي د شزو او ماشومانو په ګډون و پنځوستنه مړه شوې دي. لبلې خو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ویلي په دغه ایالت کې د سختو ورشتونو له کبله دوه تنه د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې پر ایران به د اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتېدو ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې سرلی کړی ولې سعودي عربستان ته ځم او پرون واشنگټن پوسټ رسپانې خبره کړې. د ایران په اړه د خپل حکومت دریست په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرضو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درسته نړۍ کې له خپلو شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو ایبیل ترور کېدو دوی ورځې وروسته نن سهار د دغه هیواد د سنا جرګې د نیمایي استازو د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو بهیر پیل شو. په نظر پښتنو کې د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند په ګډون واکمن ائتلاف چې ایبی غړی وو مخکښ کاری. دا شی اړخې ملي ګوند اوس په جاپان کې واکمن دی. په جاپان کې انتخابات په داسې حال کې تر سره کیږي چې انتخاباتي بهیر د شینزو ایبی د وژل کېدو تر اغیز لاندې دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په 15 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومتونه پرون شنبه صادر کړل خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلنسکی له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګ ته شوي دي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په غزنی کې سیلونو د سرو مال تاوانو نړولي
ټول کلی تبا سوې ده. ښه کله چې لپاره په یو کور کې شهیدان مو سو مو خو د خدای انسان وو ټول ژوند.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو خوندې دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د جنونو د شونځي د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړي.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې مشتغل کمپاین مختولو تر څو د جنونو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستي.
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنگ سوی دي ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ پټي او 15 دقیقې شوې. تیر شپه په غزنی کې سیلابي څپو 15 تنه مړه کړي او په سلګونه کورونه نړولې دي. په غزنی کې ورشتونو، سیلونو او توپانی بادونو څور زیوډان دي هم یو لستنه مجلی یا ټپیان کړي وو او ترڅنګ ډیر مالی زیانونه پیش کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د سختو ورشتونو لامل دغه سیلابي څپې تیر شپه د غزنی مرکز اړوند پر بابا علی لالا د خدایداد خیرآباد او ځینو نورو سیمو کې راغلي دي. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سیلابي اوبو د یوې کورنۍ 15 کس مړه کړي او په سوونو کورنۍ نړولې دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دلته سیلابي اوبو سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. د دپ خبره په سوونو کورن نړیدلې خو کرش میرې نه د معلومه خلکو ته هیڅ هم نه دی ورپریشي. یو لوی غمیز رامنځته سوی ده. نو موړی وای ک د سیمې خلک او د طالبانو ځواکونه سیمې ته د خلکو د ژغورنې په مخه نه وای راوتلې. زیات تلفات به یاړولې وای. شاغلی مجاهد وای له پیښو سره د مبارزې ریاست افغاني سرې میاشت ټولنې او ځینې نورو ادارو څخه مو له دغه سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
پداشته کوم دای شي وجه چې مجاهدین دې درې مرجه مجاهدین دا باندې دې دې اخلګي استلې دې کله چې واش شپ دې دې نظام دې خم ګورې مسلمانانو مرسته وایده ته به شهیدانو شمیر څلګونو ته رسیدل او تاسو دې دې مرسته دې ناشې موږ ټول مرسته دوی دا ورڅ هم دا وختونه دا چې دا مسلمانان دې توان شي مسلمانان دې دې سره باید هم مرسته وشي.
بلور ته بیا دغه سیمه ډیرای کسان هم دوی ته د وراوشت ځانی او مالی زیانونو خبره کوي. شاوخوا شپې ته کلن ایوب خان د علی لالا سیمه اوسیدونکو دی. د دو کور هم سیلابي څپو نړولای دی. ایوب خان د طالبانو له حکومت او خریه موسسو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي.
او کمرې دې و سره تخرب شوی دی ښا ټول کلی تبا شوی دی ښا پنځه لپاره په یو کور کې شهیدان مو سوامو خو د خدای انسان ووتلو ژوند باندې اوس موږ په دغې بانډار شوی پراته دي. ټول سامان په تکاوو کې در خاور اولاین در ډبر اولاین دی یو شاین له در شاین لري چې نه یو خور نه یو غوندل سر کو.
څو ورځې وړاندې هم په غزنی کې ورشتونو، سیلابونو او توپانی بادونو یولس کسانو ته مرجوب لاړولې وه خو ترڅنګ یې ډیری مالی زیانونه هم اړولې وو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن او سبا لپاره په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. په دې ولایتونو کې بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل یاد شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو خبرګونونه پارولې چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تضمین دي او دوی د خلکو له نیوکو او پښتنو د اوریدو زغم لري. محمد حسن اخوند دا څرګندونې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولست په وینا کې کړې وي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې طالبان ترې انکار نشي کولی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپل نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخوند هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تضمین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي د مهال په افغانستان کې په پراخ اندازه له بشري حقونو سرغړونې کیږي چې د طالبانو حکومت د ایداوي پرې رتي کی.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډیر غټ غټ مثالونه لري. نو شو ویل چې دغه فعلانه نظام چې د افغانستان د بشر د حقونو لپاره خوي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دی هغه ورکړ شوی وسی.
ښاغلی مومند لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځي وبندوالي د خزو پر کار بندیزونه په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د کسانو لوري د بخانه او پوزیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې طالبان باید دغه ټول کړهونو د حل او مخنیوي په اړه خپل تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویان بیان وتل د بخانه او پوزیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د خزو د حقونو ځینې فعالین وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د خزو د حقونو فعالې نفیسه دانش ازادي راډیو ته وویل
مسله چې د دوی حکومت ننګولې شي د خزو حقوقي د مکتبونو پرانستل دي دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر بیکاری او د دې ترڅنګ بشري حقوقو تضمین دي چې د حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې او ریخونیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې تنشي ولې ډېر کسان داسې دي چې خپل کسان دي یا په مختلفو برخو کې هغه سره نظامي برخو کې فعالیت کوي.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو ترڅنګ تخصص هم په پام کې نیول شوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونه کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تیرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د خزون اسانتیاوي برابرې کړي، خو یو کې دا دي چې له تیرو نږدې یوولس میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه خزو مينجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
و مورل چې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي په ټول افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین دي او طالبان د خلکو د انتقادونو اوریدو حوصله لري، خو یو شمیر فعالان دا خبره ردوي او وایي چې نه یوازې دا چې دا خبرې سمې نه دي بلکې طالبانو په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو لکه بل ځینې کسان نیولې ډبولې او حتی وژلې دي. په دې موضوع یو مرکه هم لرو. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ لمشر بصیر عطا څخه د دې مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره حقیقت ته نږدې ده.
افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یوولس میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې مشتاسي عمل اند دي شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوي ده، خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسو ته عملا معلومیږي چې د افغانستان وس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی. په افغانستان کې تاسو عملا ویني چې وس 15% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو او برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده. د طالبانو د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی وایي موږ تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو. د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د پردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي. د خلکو پردي ازادي سلب سوی ده. د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ځخ پورته کی د عمل اند دي دی ورکیو چې د بشر حقوق تر څو لاندې سوي دي. دا ایدا چې د طالبانو رئیس الوزرا کې کاملا د مجردو د بشر حقوق په افغانستان کې تر څو عملا لاندې دي.
د وخت په تیرې دو سره مدني فعالان، رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو له خوا د محدودیتونو له زیاتېدو شکایت لري. طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي؟
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وشي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی. پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي. د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلپې دی غواړي چې ژغ چپ کې او د ژغ د چپکولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وشي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي، رسنۍ خوشاله دي، مطبوعات خوشاله دي، ولس خوشاله دي، تظاهرات نه کیږي، مدني فعالیتونه نه کیږي. حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص ته چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تحدیدوي، هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې موږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دی. حالان چې دا د نظام مخالفت نه دی د دوی او نه هم په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي، بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي.
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو چې له ازادي رادیو سره مرکه تاسې اوریده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل کې اقتصادي ستونزو سشکال لوی اختر پیکه کړی دی. یو شمېر خلک وایي د موټرو د کرایې د لوړوالي له امله د اختر مبارکۍ لپاره د خپلو خپلوانو کورونو ته نشي تللی. له بلې خوا یو شمېر کورنۍ وایي سشکال یې د قربانیو توان نه درلود او قصابان وایي چې د تیرو کلونو د اخترونو په پرتله یې په کم اندازه څاروي حلال کړي دي.
احمد منصور چې د کابل ښار اوسیدونکو دی وایي تیر لوی اخترونو کې به یو یا دوه څاروي قرباني کول، خو سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله یې دغه سنت پر ځای کولو نه محروم سوای دی. منصور د سلګون خلکو له ډلې یو دی چې تیرو کلونو کې به یې اخترونو کې قرباني کولې، خو سږ کال یې په وس نه و چې پسه یا غوا حلال کړی. له دې سره یو شمېر قصابانو چې تیرو کلونو کې به یې ښه کاروبار درلود وایي سږ کال د اختر په لومړۍ ورځ د تیرو اخترونو په پرتله کم څاروي ذبح کړي او له دې درکه یې کم عاید ترلاسه کړی دی. د دغو قصابانو له ډلې نوید ازادي راډیو ته وویل،
یاره غواړم باندې مو کې اختر کوم چې کوله یو 15000 مو پیدا کول په اول کې، خو زه دوه مختر د 1500 چولې دوه کشرونه نشته.
د دې موضوع ترڅنګ د تیلو او موټرو د کرایو لوړوالی هم په بل کې سګنای لوی اختر کم رنګ کړای و. یو شمېر هغه کورنۍ چې کم عاید لري وایي سکل د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره د لارو د کرایو وسینه درلود. خون کې او د کابل ښار اوسیدونکو محمد نذیر وویل،
کرایې خاصونه په 500 روپیه غواړي، سود کومه پیسې ورکړي نن دا کته کول کې نه شي چې ته نه ځنه خپل لون کړې ته زورې بل چې ته زو
زینې. ټاکسي چلوونکي هم د دې ستونزو د تاییدولو ترڅنګ وایي د تیرو میاشتو په پرتله د تیلو بیې په بېساري توګه لوړې شوې او دې ستونزې په کاروبار اغېز کړی دی. یو ټاکسي چلوونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل، د ځینو ټاکسي چلوونکو په خبره دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو لیتر پټرول بیا 90 افغانۍ او د یو لیتر ډیزل بیا هم 160 افغانۍ ته زیاته شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته په دغه هیواد کې بیوزلی، بیکاری او نورې اقتصادي ستونزې په کم ساري توګه زیاتې شوې دي. د طالبانو حکومت دغه ستونزو د حل په اړه د ژمنو ترڅنګ تل له نړیوالې ټولنې او مرستندوی نړیوالو بنسټونو څخه د دې ستونزو په حل کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله منې دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
له تېرو جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
زینو نوروز د کوونکو نجونو هم چې خونځي ته د تګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هرکلای کړی، خو له ډار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2019 ورځ د چي طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د طالبانو ځینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوي معلومات نه لرو.
له خبرونو ور اخوا، یو غیر حکومتي بنسټ چې له نورو کسانو سازمانونو بس په نټولوي د وژل شویو معلولو سرتیرو کورنیو ته رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنیو ته بشري مرستې رسولې وي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بسپنی راټولي او ورکړي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دې نه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د همغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردګ وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردګ زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان درم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهیږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیر شپږ میاشتې امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د اوکرين یو والی وای د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځ سیمه دونس کې پرمختګ وکوي په شاتم به ولیدي. د اوکرين چارواکو یو ور بیا لویدیزو متحدانو د نورو وسلو د ورلشلو غوښتنه وکړه. د اوکرين په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوې دي.
د اوکرين د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهي هايدې پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي لڅو استقامتونو د دغه سیمې پر شارګوټو د روسي له خوا د توپونو سختي ډزې سوي دي. د ویلي روسان لټولو لمړیو کرشو ډزې کوي او هڅه ده چې د لوهانسک لاستوګنیزو سیمو د دونیسک د لمړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پرون پر یوه استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې شپږ تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو دوی پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یو شارګوټي کې د روسیې دوی حملې په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خو د لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهي هايدي په ګډون اوکراینی چارواکو د نه منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سویرودونیتسک او لیسیچانسک څخه وتلې دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر ده چې ولسمشري ماڼۍ پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د پنځو هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي له دندو لرې کړي دي. د دغه ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لرې کړای سوو کسانو کې د جرمني، هنګري، ناروې، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو له مخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش لپاره خپل استازي هم له دندو لرې کړي دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لرې کړای سوي سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري که نه. ولسمشر زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له یوې څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یوه عادي برخه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم از ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. د غزنی ولایت له خګانو د سوالی می طرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کړی چې دلته ډېر بسرابونه شپې را لیدل کورونه یوړو، ډېر مالونه یوړو، د کوچیانو کورونه یوړو، مالونه یوړو.
زه آغا جان احمدی د هلمند ولایت نادالی د ولسوالۍ څخه تاسو د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټول ولسته مسلمان او مجاهد ولسته او بیا د خوست او پکتیکا او کمی پیښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغه قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالي اختر شي او نور افغانان ونه جوړول شي.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي، په سلګو 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 اختر تیریږي. د غمونو کاپیلې دی را روانې په دې خاوره، په لمبو اختر تیریږي. نه بنګړستان نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي. ماشومانو هیرې کړي خنداګانې، څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي. هیڅ احساس د خوشحالۍ کولای نشو. دلته څومره سخت په جوړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادی رادیو ته کالت سلام. اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادی رادیو ته کالت سلام د ازادی رادیو ته کالت سلام. اسد لال دین جا صافی امید زهر مل، اسد لال دین جا صافی امید زهر مل. د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کلت سلام. د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کلت سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. بیا هم سید محمد وسالم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ګلونو کارکونکو ته په ګډیو ګډیو سلامونه او د اختر مبارکي وایم ډیره ډیره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.